دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چیوان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیر لستالیم مشرانو د سفرونو د معافیت د پریکړې په اړه اختلاف لري. تمه و چې د دوشنبه په ورځ امنیت شورا د دیر لستالیم مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي، خو د هغوی ترمنځ وشلو دریځونو دا پریکړه ځنډولي. فرانسې خبري اژانس د یو شمېر ډیپلوماتانو له قوله لیکي ځینې لویدیځ هیوادونه دې ته لیوال دي چې په دې نوملړ کې کموالی راشي، خو چین او روسیه بیا بل دریځ لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اجباري حجاب په اړه لنیوکو او غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وای په تیر یو کال کې د دوی لخوا د حجاب په اړه صادر شوی فرمانه په افغانستان کې دننه د افغان میرمنو لخوا تود هرکلی او ملاتړ شوی. په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د طالبانو د مشر لخوا د حجاب په اړه صادر شوی فرمان سره له دې چې عملی شوی په بیلابیلو ولایتونو کې پراخ هرکلی هم شوی، خو افغان میرمنو دې څرګندونو ته غبرګون ښودلی ویلی دي اجباري حجاب نه مني. د بخښنې نړیوال سازمان په یو لیک یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د بشري حقونو نقص پای ته ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان په یاد لیک کې ویلي نه یوازې دا چې طالب چارواکي د خلکو په ځانګړي ډول د خوځو د حقونو تامین په برخه کې خپل ژمنو کې پاتې راغلي، بلکې تاوتریخواله یې نور هم زیات کړي. د دغه سازمان په خبره طالبانو په تیر یو کال کې له بشري حقونو څخه د ملاتړ کلیدي بنسټونه په سیستماتیک ډول منحل کړي او د بیان ازادي، مدني حرکتونه او د افغانستان د ټولو وګړو حقوق یې تر فشار لاندې راوستي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې کارکوونکي سمیره حمیدی پر ټویټر پاڼه دغه لیک خپور کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په شمال ختیځو 19 ولایتونو کې د ورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو خبرداري ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اورزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. د ورښتونو اندازه د 340 ملي متر ترمنځ اټکل شوی. په پکتیا کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ښوونکو 609 بستونو لپاره د ازموینو بهیر پیل شوی. د ازموینې د لوی ادارې تخنیکي مشر لطف الرحمن حقمل پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې 102 بستونه د خزینه ښوونکو لپاره ځانګړي شوي چې د په وینا ورته په لسګونو ښځو نوملیکنه کړي. د چارواکو په وینا په ټوله کې په دغو ازموینو کې نږدې 1100 کسانو نوملیکنه کړي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د اسلام آباد عالي محکمې د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکینی لومړي وزیر عمران خان درې ورځنۍ ضمانت منلې، خو نوموړي ته یې د راتلونکې پنجشنبه په ورځ محکمه کې د حاضرېدو امر کړی. د ضمانت غوښتنه د هغه وکیلانو بابر روان او فیصل چودري دوشنبه سهار دې محکمې ته سپارلې وه. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد پولیسو د عمران خان خلاف د ترهګرۍ ضد قانون د موادو له مخې دوسیه پرانیستي. پر هغه تیره ورځ یوه قاضي علي جاوید د مارګلې تاڼه کې عریضه کړې وه. واشنگتن د ایران د هغو وروستیو ادعاو پر وړاندې چې وایي متحده ایالات د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو لپاره خبرو کې ځنډ رامنځته کوي غبرګون وښود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل امریکایي چارواکي کوښښ کوي چې د ایران هغو نظرونو ته ځواب ووایي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په هدف یې د اروپایي ټولنې لخوا وړاندیز شوی د یوې نهایي موافقې د متن په اړه وړاندې کړی دی. یو امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې روسیه به ژر د اوکراین پر ملکي بنسټونو او حکومتي ودانیو نوي بریدونه پیل کړي. بل لور ته کیف داونه د عمومي خپلواکۍ د ورځې نن مانځنې مخه هم د روسیې لخوا د بریدونو د لوړ ګواښ له کبله ونیوله. د بریدونو دا ویره داسې مهال ښودل کیږي چې سبا د سپتمبر 24 پر اوکراین د روسیې یرغل شپږ میاشتې کیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د پاسپورت ریاست وایي تیر یو کال کې 100,000 نوي پاسپورتونه د پاسپورت غوښتونکو ته ویشل دي. د دغه ریاست مرستيال وایي چې اوس هم 100,000 نور کسانو ورته د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره آنلاین غوښتنلیکونه استول دي. دغه ریاست وایي 3 میلیونه نوي پاسپورتونه په لیتوانیا کې چاپوي. په موکړی د اکرام شینواری دی رپورت ته.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې هڅه کوي چې د نن په افغانستان کې خلکو ته د پاسپورت ترلاسه کولو په برخه کې اسانتیاوي زیاتې کړي، او په دې لړ کې هڅه کوي چې د کابل په سیر په ولایتونو کې هم خلک د آنلاین پرمو په ډکولو سره پاسپورتونه ترلاسه کړي. دغه ریاست مرسیل شیرشا قریشي د سې شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې سرې بلې میاشتې به په کابل کې د پاسپورت غوښتونکو لپاره 4 نورې څانګې هم د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې پرانیزي، چې ورسره به په ورځ کې د پاسپورتونو د مشلو شمیر د وسلی شمیر څخه چې 4000 جلد د پورس کې دي 10000 جلد ته پورس کې لوړ شي.
12 میزان کې ریاست پاسپورت فعالیت خو
خغلی کوریشی ویل موږ د تیر لمریز کال د تلې د 12 میټي څخه چې د پاسپورت ریاست بیرته خپل فعالیت پیل کړي، د 2001 لمریز کال د زوري د میاشتې تر 18 نیټه پورې 1,400 320 جلد پاسپورتونه هیوادوالو ته ویشلي، چې د رقم 4,515,000,000 او 2,250,000 افغانۍ اوایت د دولت خزانې ته سپارل شوې دي. د پاسپورت د ریاست پرسیل ویل چې اوس هم 1,000 کسانو دغه ریاست ته د آنلاین پرمو د ډکولو لارې د پاسپورتونو ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه استولې دي. هغه ویل چې دغه شمېر کسانو د روان هجري شمسي کال د اوړي د میاشتې پورې خپل نمونه ثبت کړي، خو د پاسپورت ریاست پرسیل ویل چې په دغه 1,000 کسانو کې ډیرو یو ځل څخه زیات خپل نمونه ثبت کړي. هغه ویل اوس په دې کار کې چې هیڅوک یو ځل څخه زیات خپل نوم ثبت شکله. افغانستان کې د تیر 2020 میلادي کال د اگست 15 وروسته بهر ته د ټولو افغانانو په شمیر کې خورا زیاتوالی راغلی دی، چې ورسره د پاسپورتونو ترلاسه کولو تاریخ زیاته شوې ده. همداشان د پاسپورت ریاست په کابل او هم په ولایتونو کې د نوو پاسپورتونو د ویشلو بهیر 3 ځلې ځنډولی، چې دې کار هم د پاسپورت غوښتونکو او د پاسپورت ریاست شاوخوا ته د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته کړې. په کابل کې د پاسپورت 2 تنو غوښتونکو فیض الدین او غلام غوس امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د زیرې میاشتو رئیس پاسپورت ترلاسه کول د لپاره وختلیکونه سب کړی، خو لا هم ورته نوبت نه رسیدلی.
سه مومشک مو د پاسپورت ثبت نام کردیم آنلاین، تا بالا تاریخ ما مشخص نیست، در ریاست پاسپورت هم که بریم برای ما کدام گپ مشخص یا نمیگو تا درگم هستیم. بسیار
خواستیم همینه که دوید تاره ویسو پاسپورت ما کمی راحت تر شد که مردم بطرم درست بگیرم پاسپورت ها، خب دوید تر بگیرم دوید تر مشکل رفت شد.
پاسپورت تا در زیاد ارتیال عملا یا شمیر کسانو پر دیر لون باید در پاسپورت ریاست خواه پاسپورتون در بدو پار کولو اخیستی دی. در پاسپورت ریاست مرسیل شیرشا کوریشی هم در پاسپورت ترلاسه کولو په بدل کې د پاساش چون تیزی خوی تروسه ایل دریس و پندوس و زیاد کسان چه ده پاسپورت ریاست که دلده ماموری دنبه که شاملو نیولی او عدلی داروته ده پلاتون ده پاره سپارلی. ده پاسپورت ریاست مرستیالویه چه پلیتوانیه که ده 9,000,000 پاسپورتونو ده چپاول ده پاره طول مراحل بشپل کلی او جر به نوی پاسپورتون افغانستان تا انتقال شی.
پاسپورت دیگه یک فرمایش داده 2,000,000 بالوگوی جمهوریت هسته.
خاقلی کوریشی ویل نوی پاسپورتون همو چه فرمایش ورکره ده جمهوریت ده پاسپورت پا بره دی. افغانستان که پروسته میاشو که نو پاسپورتونو کمبود تا پا کتنی تا طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د پاسپورت غوښتونکو ته 10 کلن پاسپورټونه ورکړي، خو د 15 کلونو څخه د ښکته عمر کسان کولی شي 15 کلن پاسپورت هم واخلي. د طالبانو حکومت د هر 10 کلن پاسپورت څخه 10,000 افغانۍ او د هر 15 کلن پاسپورت څخه 15,000 افغانۍ مصرف اخلي. کسان د پاسپورت عمومي ریاست کابل کې خلکو ته د آنلاین غوښتنلیکونو له لارې پاسپورټونه ویشي، خو په ولایتونو کې د تیر 1400 لمریز کال د هود له نیمایي څخه وروسته خلکو ته د پاسپورټونو ویشل بند کړي دي. کسان ټاکل شوي وه چې په ولایتونو کې د پاسپورت دفترونه د روان 1400 لمریز کال د اوړي په 14مه بیرته پرانیستل شوي وي، خو تر اوسه لا هم د دفترونه همداسې تړلي پاتې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر له نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځني صفحه یو زرو دو سو شپج نوی آشاری سفر پلند سپو یو لزره پینزه سو پینزه اویا آشاری سفر او نسو دو اویا کلو هاتس دا امریکا جاغ آشنا رادیو اوریدلیسی.
د بخښنې نړیوال سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. دغه سازمان ویلي چې طالبانو په تیر یو کال کې په ګڼو مواردو کې بشري حقوقونه د پام وغورځولې دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دي چې د افغانستان نیمای نفوس د سخت لوږې د خطر سره مخامخ دي او بیړنې مرستو ته اړتیا لري. په موکړی تی رپورت ته
په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د افغانستان د بشری حالت په اړه اندېښنه ښودلی او له نړیوالو څخه د افغانستان سره د مرستو غوښتنه کړې. خود بخښنې نړیوال سازمان د یو اعلامیې په ترڅ کې طالبان د بشر له حقونو په تیریو تورن کړي او له هغوی د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته د درناوي کولو غږ کړي.
19 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس نیمه برخه جوړوي خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په دې خلکو کې 8 میلیونه داسې دي چې په عاجله توګه خوراکي موادو ته اړتیا لري. دا د نړۍ په وهواد کې داسې خلکو چې خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري لټولو ستر شمیر دی. موږ په افغانستان کې د قحطۍ د مخنیوي لپاره فعال او دوامدار اقدام کولو ته اړتیا لرو. په ورته وخت کې موږ د دوه خلکو سره د مرستې کولو لپاره یوازې نیمایي پیسې لرو.
مارټین ګریپټ ناسم اقتصادي وضعیت، طبیعي آفات او د ښځو او نجونو د بشري حقونو ته نه لاسرسی په افغانستان کې د سترو ننګونو چې له بشري مرستو ورهغه خوا بنسټیز حل ته اړتیا لري په توګه یاد کړي.
باید افغانستان د اقتصاد ملاتړ وشي. بشپړ بانکي سیستم باید رامنځته او د نړیوال بانکي سیستم سره وتړل شي. بنسټیزو خدماتو لکه روغتیایي خدمات او اوبو ته لاسرسی قوي او ساتل شي او موږ د ښځو او نجونو بشري حقونه بیرته باید پر ځای کړو. نجونې باید منځنیو او لاغي خوازده کړو ته لاسرسی ولري. د ښځو پر ګرځېدو بندیز د دوی د ژوند د خوندي کولو پر وړتیا هم اغیز لري.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان طالبان د بشر له حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو په تیریو د بیان د ازادۍ د ادارو پر ځپلو د خلکو د راټولېدو پر حق بې پرې محکمو ته د نه لاسرسي او نورو حقونو څخه په تیریو تورن کړي.
په افغانستان کې د بشر له حقونو پراخې سرغړونې د سمدستي ودروي په مذهبي او توکمیزو لګکیو بریدونه او د هغو انتقامي وژنې بندې کړي. خځو او نجونو ته د ښوونې او روزنې او کار سره سره د دوی حقونه ورکړي او د نجونو ښوونځي سمدستي پرانیزي او هغو ته د لارین فرصت ورکړي. خلکو ته د بیان د ازادۍ حق ورکړي او د ژورنالیستانو نیونه بندې کول او ټکول بند کړي. داسې یو چوکاټ کې چې ځواب ورکونه یقیني کړي، خلکو ته انصاف ورکړي، د ناقانونه وژنو او ورکولو مخه ونیسي او پرته له دې چې د وژلو سزا ته مراجعه وشي بې پرې محاکمه ترسره شي رامنځته کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د چین استازي په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت جوړېدل او د ښځو بشري حقوقو ته درناوی د رامنځته کېدو لپاره د افغانستان سره خپلتي اړینه ګڼي.
دا اړینه ده چې د افغانستان د حکومت سره خپل پاتې شو. د افغانستان د خلکو سره هر واقعي مرسته په مشکل سره د افغانستان د واکمنو د له نظر غورځولو پرته ترسره کېدای شي. په دا سال کې چې ډېر خلک په افغانستان کې یو ټولګډونه حکومتي جوړښت او د نجونو د زده کړو په ګډون د ښځو حقونو ته درناوي ته زیات پام کوي، دا مهمه ده چې پوه شو چې د دې مسایلو سره چلند د افغانستان د اقتصادي بیا جوړونې پرته امکان لري.
ملګرو ملتونو په داسې حال کې د افغانستان سره د مرستو غوښتنه کړې چې له دغه سازمان د امنیت شورا طالبانو ته د سفرونو د بندیزونو د معافیت ورکولو د پریکړې په اړه لا هم یوې پایلې ته نه ده رسیدلې. احمد الله شوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
سپینی خبری دو ورځې په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
دوه مخکنی جګپوړي امریکایي جنرالان وایي چې د پوځیانو د وستلو سره سره امریکا لا هم خوندي نه ده او واشنگتن په افغانستان کې کافي استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی نه لري. د امریکا د مرکزی قومندانۍ سنتکام دوه پوخانی او مشرانو جنرال فرانک مکنزی او جنرال جوزف وټل د امریکا غک سره په ځنګړی بحث کې ویلي چې د امریکایي پوځیانو د وټل لقبل د افغانستان جمهوریت نظام و پرسیدو. دوه جنرالان په دې باور دي چې تر غړې ډلې هر کله خپل تاکتیکونه بدلوي. په موکړې دی رپورت ته
زما په باور هغه څه چې د تیر کال د غمیز رامنځته کېدو سبب شو هغه د افغانستان څخه د امریکا د وټل پریکړه و. دا هغه پریکړه و چې په حقیقت کې دواړه ولسمشران ترامپ او بایدن پکې هم غږو. دواړه خای د امریکا په تاریخ کې د نورو ولسمشرانو په پرتلې متفاوتو، خو دواړو دا مقصد درلودو چې د افغانستان څخه په کامل ډول ووزي. او زما په خیال همدا تصمیم او عملی کول یې دا هغه څه سبب شو چې په 13 اگست میاشت کې پیښ شول. دا اساسي لاتو او تر وټلو وروسته چې هرڅه پیښ شوی د همغه پریکړه سره تړاو لري.
د افغانستان په حکومت او پاوز کې د فساد لوی ستونزه و. ستاسو په نظر د امریکا پاوز نور څه کولای شول چې مخه یې ونیسي؟
موږ ډیر څه کول. زما په یاد دي چې زما د ماموریت په وخت کې د جنرال میلر څخه مخ کې جنرال نیکلسن هلته قومندان او د جنرال میلر د قومندانۍ په اړه هم خبر يم. موږ پر دې برخه ډیر تمرکز درلود او دا موضوع زموږ د مجلسونو یو دوامدار مسله و. بیل شکه چې په دې اړه په افغان پوځ او حکومت کې ځینې دودیز عوامل ول چې فساد ته زمینه برابروله او دا رښتیا لوی ستونزه و، خو تر څنګ هڅې هم روانې وې. فکر کوم موږ د هغو امکاناتو په اړه حساب کتاب درلود چې هغوی ته مور کول او هڅه مو کوله چې لارښوونې مو عملي کړي. کوشش مو کاوه چې څار یې هم وکړو، ځکه تاسو پوهیږئ چې په هغه هیواد کې د امریکا او ناټو د مالیه ورکوونکو ډالر مصرفېدل.
په دې اړوند ډېرې ملامتیانې مطرح کېږي. افغان مشرانو موږ ته په خپلو مرکو کې وویل چې دوی ته په جګړې کې پوره فرصت نه و ورکړل شوی، او برعکس امریکایي مشران وایي دوی نه غوښتل چې امریکایي عسکر په داسې جګړې کې د خطر سره مخامخ کړي چې په خپله افغانان د جګړې لپاره لیوالتیا نه لري. د 2013 کال رئیس چې کله محاربوي ماموریت ختم شو، شاوخوا 10,000 افغان عسکرو وژل شول او وایي که افغان عسکرو د جګړې لیوالتیا نه درلودای شاید د کابل حکومت په 2013 کال کې سقوط کړی وای. وایي د امنیتي ځواکونو د پیاوړو واحدونو سره د ایستل کېدو ژمنې شوې وې، ځکه یې د جګړې انګیزه بایللې وه. اوس د افغان پوځ د ړنګېدو ملامتي چا ته راجع کیږي؟ لومړی به د جنرال مکینزی څخه واورو، بیا به جنرال وټل نظر ورکړي.
The Doha agreement and it remains my opinion
زما په باور د دوهی تړون او اړون مذاکرات یې د دې ماموریت د ناکامۍ دو اصلي سبب دی. زما په نظر دا چې د افغانستان حکومت تر ډیره لدی مذاکرو بهر ساتل شوی او ترڅنګ یې موږ د همغه مذاکراتو مطابق مخکې نه ولاړو چې لمخې ټول اړخونه لکه طالبان خپل ژمنی عملی کی او د افغانستان او امریکا حکومتونه باید څه کړی وي. فکر کوم همدا تیر وطنه د افغانستان د حکومت د پاره د خپګان وړ و. خو چې کله دغه ستونزې ته زیر شم، زما په باور په دې کې ټول ناکامي د افغان پوز نه وینم، بلکې د ټول حکومت رنګیدل دي. زما په نظر په افغانستان کې زموږ پوزي ناکامي نه و، بلکې ډیر نور اړوند مسائل دي چې د امریکا د حکومت پورې ارتباط لري او باید ملامتي پرې واچول شي.
اوس چې ځواکونه د افغانستان څخه وتلي، آیا امریکا خوندي ده؟ آیا ترستی دلو با امریکا د برید کولو قابلیت زیات کړی دی او کنه؟
زما په نظر ته مرکزی قومندانۍ د ارزونې وروسته څه بدلون نه دی راغلی. هغه دسی چې کوم بل اخر ووزو القاعده او داعش په افغانستان کې ځای ونیسي او د امریکا متحده ایالاتونو ته به تهدید پیښ شي، نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان څخه تر وتلو وروسته موږ خوندي ووسو.
زه له دې ارزونې سره هم نظر یم. زما په نظر موږ لا هم د دغو ډلو یا ګروپونو په اړه چې هلته پاتې دي پوره پوهاوی نه لرو. زه په دې وروستیو کې د هغه برید په اړه ډیر خوشحاله سوم چې څو اونۍ مخکې پر الزواهری وسو، نو موږ زیات کار ته اړتیا لرو چې باید ترسره سي او زه فکر نه کوم چې موږ دې پوره خوندي وسو. فکر کوم افغانستان نور هم بې ثباته شوی دی.
اوس خپل اوریدونکو ته ستنیږو. موږ ته د مختلفو پاڼو څخه په زرګونو پوښتنې رسیدلې. ما او کارلا اکثریت پوښتنې مطرح کړې، خو ځینې لا هم بې ځوابه پاتې دي. فرهاد احمد کمالی د افغانستان څخه خپله پوښتنه شریکه کړې. په افغانستان کې اوسنی وضعیت او د طالبانو واکمنۍ ته په کتو فکر نه کوي چې امریکا به اړه شي
په افغانستان کې یو ځل بیا مداخله وکړي. جنرال ووټل، موږ د پښتون تاسو ته راځو ځکه تاسو په عراق کې د داعش ته پیدا کېدو وروسته د امریکا د بیا ځلې مداخلې په وخت کې دنه لرله.
فکر کوم دا یو واقعي اندیښنه ده، او څه چې موږ د لسیزو جګړو په موده کې د دې ترهګرو ډلو په اړه ولیدل هغه دا دی چې دوی د وخت او زمان سره ځانونه بدلوي، واده کوي او خپل فعالیتونه بدلوي. دوی زموږ د توقع خلاف بل ډول پرمختګ کوي، او موږ ځکه باید پر دوی پرله پسې فشار وسپو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 1515 باندې واورئ.
په هند کې د یوې نوښت پترس کې ملیونونه خلکو ته د انټرنیټ نه د استفادې زمينه برابر شوې ده. د ټکنالوژي په مټ اوس کلیوال کولای شي چې په انلاین ډول پیسې انتقال کړي او تجارتي راکړه ورکړه وکړي. په موکړي رپورټ ته
د هند په شمال کې د کلی په دغه دوکان کې له تیر کال راهیسې د مشتریانو له خوا د پیسو د ورکړې په برخه کې ژور بدلون رامنځته شوی. دوی د نقدو پیسو پر ځای په خپل موبایل ټلیفون باندې د یو کوډ په سکن کولو سره په انلاین بڼه د سودا پیسې ورکوي.
حتی که څوک نیم کیلوګرام سبزی هم واخلي کولی شي چې په ډیجیټلی بڼه یې پیسې ورکړي.
په هند کې اوس د کم عاید لرونکو خلکو ته انټرنیټ میسر شوی او ارزان بیا زیرک ټلیفونونه پیرودلی شي. په همدې خاطر کوچنیو غرفو او دوکانونو هم د لویو ښارونو په څیر د پیسو د ډیجیټلی راکړې ورکړې سیستم ته مخه کړې ده. دوی د ډیبټ کارت یا کریډټ کارتونو پر ځای د پیسو د ورکړې یو بل سیستم کاروي چې ارزانه، اسانه او چټک دی.
ډیجیټل انډیا کا سپنا.
لومړی وزیر نریندر مودی د هند د ازادۍ په ورځ وویل دا ډول نوښتونه کلیوالو سیمو ته ګټه رسوي.
اوس د نړۍ په کچه د ټولې ډیجیټلی راکړې ورکړې څلویښت سلنه په هند کې ترسره کیږي.
دغه دوکاندار وایي شاوخوا 70% مشتریانو یې د موبایل ټلیفون له لارې د پیسو ورکړې ته مخه کړې او د دې کار یې اسانه کړی دی.
کله چې زه د خپل دوکان په حساب کې د فون پی یا ګوګل پی اپلیکیشن خلاص کړم پیسې راجم شوې وي او زه له سیستم څخه په اسانۍ سره خپل بل جلا کړم. که نغد پیسې واخلم باید ویش مېرم چې دغه پروسه یو څه اوږده ده. له هغه وروسته باید بانک ته لاړ شم او خپل پیسې تحویل کړم.
ډیجیټلی راکړه ورکړه د کلی د دین اندرتون په څیر حالاتو کې هم ګټور ثابتېږي. د غرفو مالکین نور د پیسو د خوندي ساتلو اندېښنه نه لري او مشتریان اړ نه دي چې نغدې پیسې ولېږدوي.
مخکې به چې له ګڼې ګوڼې ډک ځای ته تللم د خپلې جیبي باکسې له غلا کېدو به ویرېدم. اوس د پیسو د ورک لپاره یوازې خپل ټلیفون کاروم. که چیرې نغدې پیسې ولرم نور باید فکر وکړم. د اے ټی ایم ماشین یا بانک ته په اوږده کتار کې درېدو ته ضرورت نه لرم.
خو د دغه سیستم په وړاندې اوس هم یو شمېر خنډونه پراته دي. د انټرنیټ سرعت یو ننګونه ده. که څه هم په هند کې اوس 100 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، خو ډېر شمېر لا هم ورته لاسرسی نه لري. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د طالبانو د حکومت د کابل امنیه کمانډاني وایي چې د تیر یو کال په اوګدو کې ایسباندې 1000 معتدین د خار د مختلفو سیمو نه راټول کړي او د درملنې لپاره روغتونونو ته استولې دي. په موکړې زموږ د همکار دی رپورټ ته.
دا کابل د امنیه کمانډاني خبر ورکوي چې د یو کال په اوګدو کې دوی د نشه یي توکو د ضبطولو، د قاچاقبرانو د نیولو او د معتدینو د غونډولو په پکو کې اقدامات کړي. او د همدې کال په اوږدو کې له 200 نه زیات عملیات ترسره کړي چې لامل یې نږدې 300 د نشه یي توکو په قاچاق تورن نیول دي. د کابل د امنیت قومندانې ویاند خالد زبران وایي چې په ضبط شوو نشه یي توکو کې هیروین، ټابلټ، کاو، چرس شامل دي. نوموړی د معتادینو د غونډولو هم وایي.
د دې ترڅنګ د نشایي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت وکولای شو چې په تیر یو کال کې څه باندې 1000 هغه معتادین چې په نشایي توکو باندې اموخته وو هغه تداوی کې او کورونا ته یې رخصت کړي، چې نور 3000 نفر معتادین لا هم په روغتونونو کې تر تداوی لاندې دي، چې دغه لړۍ باندې وروستي معتاد پورې جریان لري.
نو مګړی وای چې د قاچاقبرانو او د نشئی توکو د پلورونکو په ضد به د نشئی توکو د مبارزې لپاره مسلکي کسان هم ځای په ځای کړي. خو په ورته وخت کې د کابل یو شمېر خاریان بیا وای چې د کابل امنیت قومندانۍ لاسته راوړنې نه لري او د ښار په مختلفو سیمو کې پر معتادینو آزادانه نشئی توکي پلورل کیږي او معتادین بې له ویرې نشئی توکي په عام محضر کې کاروي.
د کابل پولیس خو زه فکر نه کوم چې د دې پاړه باندې دوی کوم جدي اقدام کړی یا کوم لا سراوډن لري یا د دې پسې ګرځیدلی یا دوی دا فکر کړی چې دا خلک دي دا ولې نشکي یا د دوی باید مونږه مخه ونیسو. زمونږ غوښتنه دا ده چې زر تر زره باید دوی یو جدي اقدام وکړي، د دې مخه ونیسي او د دوی لپاره د شفاخانو او د تداوی یو بندوبست وکړي شي.
او د دغه نشئی توکو د مبارزې د لپاره چې کوم خلک دی هغه خلکو سم دا خواهش دی چې دغه پودریان د دغه شهر سره ورکی ولیدار نن لاس کا سدي سبا شل کا سدي بل سبا تنزوس کا سدي. نو موږ د دې حکومت سره دا خواهش کوو چې دغه خلک د دغه ځای ورکی یا په یو سارا کې ځای ته جوړ کړي یا ما بسوت بوزیا د دوايو کلینیکو ته بوزل ته دوايو پوه کې کنه ول خارجان مرسته کوي هغه مرسته چې په نور شانه تمامي په دغه دی تمامي.
که زه هم د کابل په ولایت کې ډېر لږ په خصوصي مو کې له په خوا کوکنار کړم کېږي. خو د کابل ښار د افغانستان په کچه د معتادینو ډېر لوی شمیر لري او تل نیمه کداوي چې دومره شمیر معتادینو ته نشئی توکي څنګه رسول کېږي او ولې جدي مخنه نیول کېږي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په ختیز بیت المقدس کې په سلورو کې درې فلسطینی خزي وزګاری دي. خلک وایي چې د دودونو او تعلیم ته د محدود لاسرسي لکبل مېرمنې د کار محروم دي. اوس د یو شمیر خزو د اقتصادي ځواکمنتیا لپاره یو پروګرام جوړ شوی چې د مخي مېرمنو ته د شاتو، د مچیو، د ساتلو او پاللو مهارتونه خودل کیږي. په موکړی دی رپورت تر
نور افغانه دریم یاشتې مخکې د شاتو د ساتلو درس ورستا مچای ساتل پیل کړ. په ختیز بیت المقدس کې فلسطینی موسسه سنسلا دا درسونه ورکوي. نور افغانه به پسو اونۍ کې خپل لومړی شات تر لاسه کړي.
It's something unusual.
دا یو څه غیر عادي کار دی چې د کور په چت کې مچۍ ولري. دا داسې ده لکه چې طبیعت ته پاملرنه وشي. دا مچۍ زما د کورنۍ په څیر دي. دوی سره روږدي شوی یم. ما زده کړل چې څنګه دوی ته پاملرنه وکم، څنګه یې ساتنه وکم او دا ستاسو په کور کې لکه د پالل شویو څارویو په څیر دي. د مچو د پروژې تر شا سړی د سنسلا مشر طارق نصر دی چې موخه د فلسطینیانو پرمختګ دی.
دلته مونږ هڅه کوو چې په ختیځ بیت المقدس کې واقعیتونه بدل کړو. مونږ هڅه کوو چې ښځې د مچیو، شاتو او پیسو له لارې په ټولنیز او اقتصادي توګه پیاوړې کړو او په غیر مستقیمه توګه مونږ به د دوی د کورونو چتونه شنه کړو.
نصر وای چې د راتلونکي کال تر پایه به سنسلا په ختیځ بیت المقدس کې لا 1500 څخه زیاتې فلسطینیانی ښځې د مچو د پالونکو په توګه وروزي، چېرته چې د ښځو د بیکارۍ کچا 80% ده. موږ د مچو په اړه ډیر څه زده کړل. دوی څنګه ژوند کوي، څنګه شات جوړوي، دا او داسې نور. دا د یوې نوې نړۍ په څیر ده چې زه یې په اړه په هیڅ نه پوهېدم. دا یو داسې مهارت دی چې په بیت المقدس کې د یهودانو او فلسطینی عربانو ترمنځ د تو تریخوالي په وجه کې د تګ راتګ لپاره هم ګټور دی.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه